همین جا با پایان میرسد. اکنون در برنامه یک ساعته دیگر با همکارم قسیم سلیمان باشید و من ساعت 5 عصر باز هم برمیگردم. قسیم جان
مننه به تاسو ستړي مسي تمی مخکر سلام تاسو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم سات د مازیګر څلور بجې سولې د یو بلې ساعت په شوخ پرونی وخت را ورسېدې چې ما قسیم سلیمان چمتو کړی او عبیدالله عبیدی را سره په تخنیکی چارو کې همکاري کوي. په دې خبرونه کې د افغانستان د دولت لخوا د غشپښتنو د اعدامېدو په اړه معلومات ترکو چې په لوی جرمونو او د غرض د تروریستي فعالیتونو په تور باندې په اعدام محکوم سوی و. نور مسایل هم لرو. د خبرونه په دوهمه نیمای کې د ورکوسو وزانو او دوستانو د پلاتنې خبرونه هم لیاده مباسي خو تر هر څه مخکې خبرونه لرو. په نړیوالو خبرونو کې اوري چې د ایرانی رسنیو د راپور لمخې په ایران کې یوې محکمې د اقود څلورو افغان سړو محاکمه پیل کړه چې له تهرانه بهر په غرونو کې پر یوې فرانسوي سیلانۍ په جنسي تیری تورن سوی دي. دغه راز اوري چې د ترکیې رسنیو نن خبر ورکړ چې ترکي ځواکونه د سوریې په شمال کې د اسلامي دولت سختریزې ډلې اهداف په نښه کړي چې 15 دوستانه وسلوال پکې وژل سوی دي. خو لومړی کورنۍ خبرونه له اجمل تورمان څخه اورو.
د افغانستان ولسمشر مانی وای چې پک جنایت کوونکی نن د دیو قضایي قانون لخوا اعدام شول. د غزنی ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې نن سهار د ولایت په مقر ولسوالۍ کې په یو ترافیکي پیښ کې 14 کسان وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. او د افغانستان د ولسي جرګې داوید پلاوي له حکومت نه غوښتي چې ډېر ژر د ملي دفاع وزارت او د ملي امنیت ریاست ته کاندیدان د باور رایې د اخیستلو لپاره د جرګې ته ور وپېښ شي. بشپړ خبرونه واورئ. د افغانستان ولسمشر مانی وایي شپږ جنایت کوونکي نن د دیو قضایي ارګان لخوا اعدام شول. د افغانستان د ولسمشر مانی څخه په دې اړه په یو خبري شوی خبر پاڼه کې راغلي چې ولسمشر محمد اشرف غنی د درنو جرمونو او ملکی خلکو او امنیت په وړاندې د شپږو جنایت کوونکو د اعدام حکم چې د بیلابیلو پیښو عاملین ګڼل شوی ول توشیه کړ. په خبر پاڼه کې دا هم راغلي چې دغه حکم نن د دیو قضایي ارګانونو لخوا پلی شو. خبر پاڼه دغه شان وایي چې دغه اقدام د تروریستي حملو د قربانیانو د کورنیو بیا بیا غوښتنو ته په پام سره ترسره شو. طالبانو تر اوسه دغو کسانو د اعدام په اړه څه نه دي ویلي، خو دوی تر دې د مخه ګواښ کړی و چې که هغه کسان کوم چې په اعدام محکوم شوي اعدام شي، دیو قضایي ارګانونه به په نښه کړي. د غزنی ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې نن سهار د دغه ولایت په مقر ولسوالۍ کې په یوې ترافیکي پیښه کې 14 کسان وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. د غزنی امنیت قومندان جنرال امین الله امرخیل ازادۍ رادیو ته ویلي چې دغه پیښه د 2303 ډوله مسافر وړونکو بسونو او یو ټانکر د جنگیدلو له امله رامنځته شوې ده. ښاغلی امرخیل وایي کېدای شي د وژونکو شمېره زیاته شي، ځکه د اورلګیدنې له امله یو شمېر جسدونه په بشپړ ډول له منځه تللي دي. په غزنی ولایت کې ځینې نورو سیمه ییزو چارواکو بیا رسنیو ته ویلي چې په دغه ترافیکي پیښه کې 50 تنه وژل شوي او 3 نور ټپیان شوي دي. د معلوماتو له مخې په دغو دوو مسافر وړونکو موټرو کې 140 کسان سپاره وو. د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوي له حکومت نه غوښتي چې ډېر ژر د ملي دفاع وزارت او د ملي امنیت ریاست ته کاندیدان د باور رایې د اخیستلو لپاره دغه جرګې ته ور وپېشي. د ولسي جرګې منشي عبدالروف ان امین نن ازادۍ راډیو ته وویل که څه هم داسې وکیلان چې یو شان لیدلوری ولري کم دي، خو تمه ده چې دغه کاندیدان د باور رایه ترلاسه کړي. ولسمشر محمد اشرف غني د پنجشنبې په ورځ د ستر درستیز رئیس ارکان جنرال عبدالله خان د دفاع وزارت د سرپرست او محمد معصوم ستانکزی د ملي امنیت د سرپرست په توګه اعلان کړ. او د کندهار ولایت پولیس وایي چې وطنه هغه وسلوال مخالفین چې له ډیورند کرښې هاخوا راغلي وو او په سرحدي پولیسو یې حمله کړې وه وژل شوي دي. د کندهار د امنیه قمندانۍ ویان ضیا دوراني ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی دغه کسان د کندهار د شوراوک په سرحدي ولسوالۍ کې وژلي دي. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. دا تر دې مهاله د افغانستان کورني خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له نوریاس نوري څخه واورئ.
د ایرانی رسنیو د راپور لمخې په ایران کې یوې محکمې د هغو څلورو افغان سړو محاکمه پیل کړه چې له تهرانه بهر په غرونو کې پر یوې فرانسوي سیلانۍ په جنسي تیری تورن شوي. د مهر خبري آژانس وویل 43 کلنې فرانسوي تورسته د تیر 2015 میلادي کال د سپتمبر په 19 د تهران په شمال لویدیځ لمنو کې د فرهزاد په سیمه کې غره ته ختله چې ویل کېږي څلورو سړو پرې حمله وکړه. د آی آر آی بي تلویزیون وویل دغې ښځې چې نوم یې نه دی ښودل شوی پولیسو ته په خپلو څرګندونو کې ویلي چې د پنځم افغان لخوا ژغورل شوی ده. راپورونو له مخې تورن حمله کوونکي غیر قانوني کډوال دي. یو تورن چې په غره کې پټ شوی و نیول شوی او درې تنه نور چې هڅه یې کوله بیرته افغانستان ته وتښتي نیول شوي دي. تورن د تړلو دروازو تر شا محاکمه کیږي. د ترکیې رسنیو نن خبر ورکړ چې ترکي ځواکونو د سوریې په شمال کې د اسلامي دولت څخه دریځې ډلې اهداف په نښه کړي چې 55 وسلوال پکې وژل شوي دي. دولتي اناتولیا او دوګان خبري اژانسونو وویل پوځ حالت ته نږدې د داعش اهداف ویشتي او هم د دې ډلې درې نقلیه وسیلې او درې د توغندیو توغولو دستګاوې ویجاړې کړي دي. اناتولیا وویل د ترکیې پوځي الوتکو همداراز نن د عراق په شمال کې د کردستان د کارګرانو د ممنوعه پیکې کې ګوند مورچلې هم بمبار کړي دي. دغه خبر تر اوسه مستقلو منابعو نه دی تایید کړی. پیکې کې او داعش په وروستیو میاشتو کې په ترکیه کې د یو شمېر لویو ځانو ژونکو حملو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د ترکیې صدر اعظم محمد داوودوغلو د روانې میاشتې په پیل کې وویل چې ترکیه آماده ده چې د اړتیا په صورت کې سوریې ته ځواکونه واستوي. نامعلومو وسلوالو په مصر کې د یو افسر په شمول اته پولیس ووژل. دا پیښه د قاهرې د جنوب په 15 کیلومترۍ کې شوې ده. د مصر د کورنیو چارو وزارت نن وویل چې څلور مخپټو وسلوالو د پولیسو موټر ودروه او هر یو یې په ډزو ووژه. د اسلامي دولت ډلې د دغې حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. له 2013 څخه چې السیسي په مصر کې د دې هیواد منتخب ولسمشر محمد مرسي پرځولی، په مصر کې په سلګونو پولیس او پوځیان د وسلوالو په حمله کې وژل شوي دي. درې هسپانیایي ژورنالیستان چې په سوریه کې له لسو میاشتو برمته نیونې وروسته خوشې شوي و نن بیرته هسپانیا ته ورسېدل. دغه درې واړه هسپانویان د تیر کال په جولای کې د سوریې شمالي ښار حلب ته نږدې تښتول شوي وو. د هسپانوي رسنیو د راپور له مخې دغه درې واړه سړیان له القاعده سره تړلي النصره جبهې یرغمل کړي وو. د هسپانیا حکومت پرون وویل چې دغه خبریالان د دوی د متحدینو او ملګرو په مرسته چې د هڅو وروستی پړاو یې په ترکیه او قطر کې ترسره شو خوشې شوي دي. د شمالي کوریا مشر وایي هیواد به یوازې هغه وخت اټومي وسلې وکاروي چې پر ملي حاکمیت یې تیری وشي. کیم جونګ اون دا څرګندونې په پیونګ یانګ کې د کارګرانو د ګوند په کانګرس کې چې له څو لسیزو راهیسې د لومړي ځل لپاره جوړیږي وکړې. د یو مسؤول اټومي قدرت په توګه زموږ د خلکو ډیموکراتیک جمهوریت به تر هغو اټومي وسلې ونه کاروي چې پر ملي حاکمیت مو د هر متجاوز دښمن ځواک لخوا په اټومي وسلو سره تیری شوی نه وي. موږ به د اټومي وسلو د نه پراختیا ژمنې ته وفادار پاتې شو او له اټومي وسلو د خلاصې نړۍ لپاره به هڅه وکړو. کیم جونګ اون دغه راز نن وویل چې دی تیار دی چې له دښمنو هیوادونو سره اړیکې ښه کړي. هغه له جنوبي کوریا سره د خبرو غوښتنه وکړه او له متحدو ایالاتونو یې وغوښتل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو کې د مداخله نه کوي. شمالي کوریا په وروستیو کې د اټومي ازموینې او د لرې واټن ویشونکو توغندي د ازموینې له امله تر سختو ډیپلوماتیکو فشارونو لاندې دی. او د امریکا په متحدو ایالاتونو کې چارواکو وویل چې د پاور بال په نوم لاتری د یوه پلورل شوي ټکټ ټولې هغه شپږ نمرې سمې ختلي چې د ارزش یې 439,600,000 ډالر کیږي. چارواکو پرون وویل دغه ټکټ په نیو جرسي ایالت کې پلورل شوی دی. د پاور بال لاتری پچه د امریکا په 44 ایالتونو او واشنگټن ډي سي کې اچول کیږي. دغه لاتری د جنوري له میاشتې راهیسې چې هغه مهال یو ټکټ 1,600,000,000 ډالر وړي و، ستره لاتری ده چې یوه کس ته خیژي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه. او اوس هم پام وکړئ د افغانستان د څو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل ته چې سبون ککړې وړاندې کوي.
دا هم د افغانستان د یو شمېر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پېژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 30°C. هرات اسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 28°C. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 29°C. مزارشریف اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 28°C. او په جلال آباد کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 28°C.
د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه مولا زاده رادیو واوریدل. سات په افغانستان کې د مازیګر 4:00 او 9:00 سوې. د افغانستان جمهور ریاست وای ولسمشر محمد اشرف غنی په اعدام د محکوم کسانو له ډلې د شپږو تنو د اعدام حکم توشي او دغه کسان نن اعدام سول. دا چې اعدام سوي کسان څوک دي په دې اړه په روانه خبرونه کې درته معلومات خپریږي. خو د چارو کارپوهان بیا د دولت دغه اقدام د عواقبو په اړه وایي.
اصلاً د جزاګانو تطبیق د تنبیهي جنبه لري او لیدلو شخص څخه په دې باور ملي پدې مرغ چیرته طالبان هم په دې کې ګرام دي مسؤول دي هغوی په دې معنی چې کله جرایم ترسره کوي باید خپله جزا وګوري.
په کابل کې د امریکا او هند سفارتونو په افغانستان کې د نامې له امله خپلو اتباعو ته خبرداری ورکړی، خو د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت به وضعیت ډاډمن بولي.
تهدید وجود داره، ما در اوست هستند، ما مواظب متوجه تمام اوضاع در کشور و خصوص سطح تهدید در کابل هستیم.
په روان خبرونه کې په غزنی کې د ترافیکي پیښو په اړه هم درته راپور لرو. د افغانستان نړیوال نور مسایل هم څېړو. په نړیوالو راپورونو کې دا وري چې د مصر د کورنۍ چارو وزارت د یکشنبه پر ورځ ویل چې اته پولیس د وسلوالو په حمله کې وژل شوي دي. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ورکوسو عزیزانو د پلټنې خبرونه هم له یاده مباسئ. تاسو د ازادي رادیو ته غوږی یاست. ازادي رادیو د افغانستان په ټولو ولایتونو کې په منځنۍ 1290 څپو باندې خبرونه لري او په لوی شهرونو کې بیا د اف ام لالارې په 3.15 څپاورې د لایسي. او هغه دوستان چې د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولی سي د ازادي رادیو خبرونه په ژوندۍ بڼه په ټوله نړۍ کې په ازادي رادیو ټکی کام کې واوري. رځو لمړی راپور ته. د افغانستان جمهور ریاست وایي شپږتنه هغه کسان نن اعدام شول چې د لویو جرمونو او د ملکیانو او عامه امنیت په وړاندې د جنایتونو په جرم په اعدام محکوم و. جمهور ریاست په یو خبر پاڼه کې ویلي چې ولسمشر د دغو محکوم سوو کسانو د اعدام د حکم په توشي کولو کې اسلامي اصول، اساسي او د جزا قانون او عدالت په پام کې نیولی دی. د لومړی ځل دی چې د ملي وحدت حکومت په اعدام د محکوم سوو کسانو جزا عملي کوي. تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې.
جمهوری ریاست وایي چې د تروریستي حملو د قربانیانو د کورنیو لپاره لپسې غوښتنه وروسته پر شپږو کسانو د اعدام حکم عملي شو. ارګ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دغه کسان په بیلابیلو تروریستي قضیو کې ښکیل و چې د لویو جرمونو او بشري جنایتونو ضد جرمونو په جرم په اعدام محکوم شوي وو. د ارګ خبر پاڼه وایي چې ولسمشر محمد اشرف غنی له دقیقې څېړنې او د بشري حقونو په رڼا کې د محاکمو د عادلانه بهیر له پای ته رسېدو وروسته په اعدام د محکومو شوو دې کسانو حکم توشیح کړی دی. د تروریستي فعالیتونو او جنایتونو په جرم کسان په داسې حال کې اعدامېږي چې په کابل کې د حمل د 1.5 نیټې له خونړۍ حملې وروسته بیلابیلو دولتي کړیو ژمنه وکړه چې په اعدام محکوم وسلوال مخالفین به اعداموي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د بخښنې نړیوال سازمان له افغان ولسمشر څخه غوښتي و چې پر وسلوالو مخالفینو د اعدام حکم لاسلیک نه کړي. د حقوقي چارو کتونکی کبیر رنجبار بیا وایي دې ته اندېښنه لري چې ممکن د اعدام په دې حکم کې عدالت نه وي تامین شوی. دا چې ولې نوموړي ازادي راډیو ته وویل
یوازینی شی چې زه ورته تشویش لرم هغه دا دی چې دغه قطعي حکم چې صادر شوی په هغه استانداردونه او هغه معیارونه زموږ د نافذه قوانینو مراتبي او کلیدي مراتبي. له بلې خوا موږ عملا لیدلی دی چې زموږ قضا کې حالت ډېر خراب دی. شفافیت پاکوالی په قضایه قوی کې هغه په ډېره خواشنۍ په افغانستان کې نشته.
جمهوري ریاست تر اوسه د اعدام شوو کسانو هویت نه دی څرګند کړی او دا یې هم نه دی ویلي چې په دې کسانو د اعدام حکم څه ډول او چیرته عملي شو. یوې موثقې امنیتي سرچینې بیا ازادي راډیو ته ویلي چې د اعدام شوو کسانو نمونه محمد عثمان، محمد خان، حجت الله، حمدالله، اکمل حضرت الله او خانه قادی. د ملي وحدت په حکومت کې دا لومړی ځل دی چې ولسمشر د اعدام حکم توشیح کوي، خو پخوانی ولسمشر حامد کرزي د واکمنۍ په وروستیو کلونو کې په پغمان کې د ډله ییز جنسیتري عاملین او د اختطاف کوونکو د یوې ډلې د مشر د اعدام حکم توشیح کړ چې بیا عملي هم شو. تر اوسه وسلوالو طالبانو د دوی د ملګرو د اعدام په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې خبرداری ورکړی چې که پر ملګرو یې د اعدام حکم عملي شي حکومت ته به بد عواقب ولري. د چارو کتونکی اجمل هوډمن وایي په تروریستي جرمونو د محکومو کسانو اعدام یو سیاسي پیغام هم لري او هغه دا دی چې حکومت نور د وسلوالو مخالفینو په وړاندې جدي شوی او قانوني چلند ورسره کوي. دا چې د دغو کسانو اعدام به حکومت ته څه ډول تمام شي او څه ډول غبرګونونه به راوپاروي هغه پوښتنې دي چې وروسته به ځواب شي.
ولسمشر محمد اشرف غنی کابو دوه اونۍ مخکې د افغانستان ملي شورا په غونډه کې ویل پر هغو کسانو به د عدلي او قضایي ادارو حکم پرته له ځنډه عملي سي چې ورباندې د اعدام حکم صادر سوی دی. په همدې اړه مې د سیاسي چارو له کارپو سید خالد سادات څخه د مرکې په سر کې د وسلوالو د اعدامونو د عواقبو په اړه پوښتنه وکړه. ښاغلی سادات په ځواب کې ویل
اصلا د جزاګانو تطبیق د تنبیهي جنبه لري او اصلاحي جنبه لري، که هغه د اعدام جزا وي، که هغه د حبس جزا وي، که هغه نغدي جرم وي او یا امنیتي تدابیر وي. په دې معنی چې په ټولنه کې باید نظم اعاده شي، په ټولنه کې باید یو تنبیهي او اصلاحي جنبه ولري. اوس چې دغه خلک اعدام شوي دي، او خصوصا دغه د تروریستي اعمالو باندې محکوم خلک چې ویل کېږي شپږ نفره اعدام شوي دي نن، دا په دې معنی چې په اواخرو کې دولت طالبانو پر وړاندې یو قوه واخیسته او بلاخره دولت په خپل تسلیم کې جدیده. په دې معنی چې د طالبانو سره باید او خصوصا هغو خلکو سره چې هغوی د تروریستي اعمالو ښکېل دي، هغوی په وړاندې باید خفت په نظر کې ونیول شي او شدت نه کار واخیستل شي. د طالبانو په وړاندې د یوې سختې جګړې پیغام لري او طالبانو سره د جګړې د شدت په اړه یو پیغام لري.
بالکل، همدا مسله ما هم غوښتل سوال وکړم چې د ملي وحدت حکومت د جوړېدو راهیسې ډېرې هڅې وکړې دې لپاره چې طالبانو سره سوله وکړي، نو فکر کوي که څه هم طالبانو د سولې خبرې مستقیما رد کړې، ولې د دې اقدام سره د دې کسانو د ادامولو سره به فکر کوي دا پروسه بالاخره نتایج څه ډول، آیا بیا هم خوشبیني ورته سو که څنګه؟
زمانه فکر کوم چې د سولې خبرې باید مجازاتو تطبیق سره مدغم نشي. په دې معنی چې هر هغه څوک چې هغه جنایت کوي، هغه د قانون په وړاندې مجرم دی، د سولې پروسه یا بله پروسه هغه ته برات نشي ورکولی. په دې معنی که طالبانو سره سوله کېږي، ولې د دې مجرمینو ته یا مثلا د دې تروریستي ګروپونو ته چې په افغانستان کې جرایم ترسره کوي، جنایتونه ترسره کوي، په هېڅ صورت د سولې د برنامه هغوی لپاره د برات ورکوونکي یو مرجع نه ده، ولی دا باید په مسلکي ډول په مخ وړاندې لاړ شي. مونږ صلح ته د صلح خبرې باید په مسلکي ډول وي. د اعدام لړۍ، د جزاګانو تطبیق، د قانون تطبیق، هغه باید خپل ځای کې په
بله، خب موضوع په همدې ځای کې ده. بله سعادت صاحب، لکه څنګه چې مخکې په راپور کې به تاسو اوریدلې چې ځینې کارپوهان د حقوقي اړخه دا موضوع یادوي چې ممکن ځینې مشکلات په دې کې موجود دي، ځکه چې د افغانستان قضایي سیستم لکه څنګه چې اړینه ده په هماغه شکل شفافیت نه لري. او ضمناً طالبانو هم مخکې په خپلې اعلامیې کې دغه ګواښ کړی و چې دوی به عدلي او قضایي ارګانونه، ځکه د دوی په وینا چې دا مفسدې ادارې دي، دوی به دا هدف ګرځوي. نو فکر کوي په دې سر به طالبان آیا خپل حمله زیات کړي، دوی به خپل امنیتي ګواښ له دې وروسته زیات کړي، او که څنګه ساسو وړاندې وایي
د علایم څخه ګورو، یا مثلا په ښار کې او د کابل ښار په دننه کې چې حکومت تدابیر نیسي، په دې معنی چې د جګړې لپاره تدابیر نیسي، بدون شک څخه طالبان شاید خپل غچ واخلي. او مخکې هم طالبان ویلو چې زموږ ملګري اعدام شي، موږ په قضا باندې باور نه لرو، موږ د حکومت په تصمیم باندې باور نه لرو، بنا د خپل ملګرو د اعدام د غصب لپاره دوی اقدامات کوي. بدون شک څخه زه په دې باور یم له بده مرغه چې طالبان هم په دې کې ګرم دي، مسؤول دي، هغوی په دې معنی چې کله جرایم ترسره کوي باید خپله جزا وګوري، ولې کله چې جزا وګوري په دې معنی نه چې باید ملکي افراد پکې ووژل شي.
د سیاسي او حقوقي چارو کارپو سید خالد سادات چې د حکومت له لوري د شپږو تنو زندانیانو د عواقبو په اړه خپل نظر څرګندوي.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړئ.
بیا هم د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه یو مطلب لرو. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ډاډ ورکوي چې افغان امنیتي ځواکونه په ټول هیواد کې د هر ډول امنیتي ګواښ په وړاندې بشپړ چمتووالی لري. د دغه وزارت مرستیال ویاند نجیب دانش نن ازادي راډیو ته وویل امنیتي ګواښونه په هغه کچه نه دي چې ځینې سفارتونه یې په اړه اندېښنه ښودلې ده. دوه ورځې وړاندې په کابل کې د امریکا او هند سفارتونو په افغانستان کې خپلو اتباعو ته خبرداری ورکړ چې دوی ته د نامنۍ او برمته نیونې احتمالي ګواښونه متوجه دي. رحمت الله افغان په دې اړه راپور برابر کړی.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په کابل او یو شمېر ولایتونو کې امنیتي ګواښونه تاییدوي خو ټینګار کوي دا ګواښونه هومره جدي نه دي لکه په کابل کې میشتو ځینو سفارتونو چې په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د دغه وزارت مرستیال ویان نجیب دانش د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم د بهرنیو اتباعو د امنیت په اړه څه ونه ویل، خو زیاته یې کړه چې امنیتي ځواکونه امنیتي ګواښونو ته جدي پام کوي. ګواښونه شته خو په هغه کچه نه چې په دې وروستیو کې په اړه راپورونه خپاره سوي. د کورنیو چارو وزارت په ټول هیواد کې په ځانګړې توګه په کابل ښار کې امنیتي وضعیت له نږدې څاري. د دغه وزارت د رهبري ټینګار تل پر دې دی چې په کابل ښار کې امنیتي وضعیت ورځ تر بلې ښه شي. په کابل کې د امریکا او هند سفارتونو په خپلو ویبپاڼو کې خپلو اتباعو ته خبرداری ورکړی چې ښایي په افغانستان کې پر بهرنیانو حملې او د دوی د یرغمل نیونې پیښې ډېرې او دوام پیدا کړي، خو سفارتونو په دې اړه زیات جزئیات نه دي ورکړي چې د حمله او اختطاف په د چا لخوا او څه ډول کیږي. په کابل کې دغه دواړو سفارتونو په افغانستان کې خپلو اتباعو ته سپارښتنه کړې چې خپل امنیت ته خاص پام وکړي ځکه امنیتي وضعیت ډاډمن نه دی. په کابل کې د امریکا سفارت ویلي چې څو ورځې وړاندې په کابل کې د بهرنیو وګړو د اختطاف یوه ناکامه هڅه وشوه چې یو امریکایي تبعه هم په هدف کې شامل و. دا اندېښنې په داسې حال کې څرګندېږي چې نږدې دوه اونۍ مخکې د کارټن جین ویلسن په نوم یوه آسټرالیایي میرمن په جلال آباد کې د داسې ناڅرګندو وسلوالو لخوا چې د افغان امنیتي ځواکونو یونیفورم یې په تن وتښتول شو او تر اوسه درک نه دی معلوم. تر دې وړاندې د 2015 میلادي کال په جون میاشت کې یوه هلنډۍ میرمن په کابل کې د مخپټو وسلوالو کسانو لخوا تښتول شوې وه چې بېرته د افغان ځواکونو په هڅو راخوشې شوه. د افغانستان د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون غړي د افغانانو او بهرنیو اتباعو د امنیت خوندیتوب د افغان حکومت مکلفیت بولي. د دغه کمیسیون غړي سالم محمد صالح په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د افغانستان حکومت مسؤلیت لري خارجي اتباعو که هغه په کابل کې وي که په نورو ولایتونو کې وي د دې ساتنه د دې مسؤلیت دی او په کار ده چې د دغه اتباعو ساتنه وکړي. د دې په ځای چې دوی دغسې اعلامیې خپرې کړي ښه دا ده چې په دغه کارونو کې عمل وکړي چې د افغانستان ولس د تشویش سره مخامخ نه کړي.
د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي بهرني سفارتونه باید هر ډول استخباراتي معلومات له افغان لوري سره شریک کړي. د دې جرګې غړی سالم محمد صالح وایي که بهرني سفارتونه یوازې خپلو اتباعو ته خبرداري ورکوي او افغان حکومت سره معلومات نه شریکوي دا یوازې خلکو ته اندېښنې پیدا کوي او بله کومه نتیجه نه لري.
اوس به هم دې ته راسو چې د کابل چاپ ورځپاڼو په نننۍ ګڼه کې پر کوم مطالبو باندې لیکنې او مقالې خبرې کړې دي. دغو ورځپاڼو ته زما همکار اسدالله لودین کتنه کړې او مهم ټکي وړاندې کوي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډېره له حزب اسلامي سره د سولې خبرو، د اساسي قانون د نقص په اړه اندېښنو او د توتا پروژې مخالفتونو ته ځانګړې کړې دي. سرخط ورځپاڼې له حزب اسلامي سره د سولې خبرو ته یو تحلیلي مطلب ځانګړی کړی او دا سرلیکې ورکړی چې له حزب اسلامي سره د سولې خبرې او له ستونزو ډکه لاره. په مطلب کې راغلي له حزب اسلامي سره د سولې خبرې پر مخ تللي خو د دغه ګوند سلګونه غړي په زندانونو کې دي او لا هم د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل دي. د مطلب لیکوال ویلي حزب اسلامي د افغانستان د ستونزو یوه برخه ده او داسې اټکل نه کیږي چې له سولې سره د دغه ډلې یو ځای کول دي په امنیتي وضعیت کې د پام وړ بدلون راولي. د ورځپاڼې په باور د حکومت دننه یو شمېر هغه کړی چې پخوا د حزب اسلامي مخالفت کې جنګېدلې اوس هڅه کوي چې سولې ته د حزب اسلامي د راتګ مخه ونیسي. خو لیکوال ویلي باید د دا ډول هڅو مخه ونیول شي او د سولې خبرې موافقې ته ورسیږي. کابل پوسټ هم همدې موضوع ته یو مطلب ځانګړی کړی او لیکلی دی چې له حزب اسلامي سره خبرې لا هم په ګونګ حالت کې دي. په مطلب کې د حزب اسلامي د مرکزي پلاوي د یو غړي محمد کریم امین په حواله لیکل شوی چې یو شمېر کړی نه غواړي د حزب اسلامي او حکومت ترمنځ خبرې موافقې ته ورسیږي. همدې ورځپاڼې بیا د اساسي قانون د نقص په اړه د ازادۍ کور وروستي څېړنیز راپور ته اشاره کړې چې پکې ویل شوی د اساسي قانون یوازې دغه ماده نه ده نقص شوې چې کابل د افغانستان مرکز دی خو پاته نورې مادې په یو ډول سره نقص شوې دي. ملي ارمان ورځپاڼې هم د اساسي قانون نقص ته یو مطلب ځانګړی کړی او لیکلی دی چې پخوانی ولسمشر حامد کرزی د اساسي قانون ستر سرغړوونکی په ګوته شوی. په مطلب کې راغلی چې اساسي قانون په تیرو دیارلسو کلونو کې د ارګ د چارواکو، وزیرانو، موینانو او د ملي شورا د غړو لخوا نقص شوی دی. ملي پروژې او له ملي سټیج لوېدلې سیاستوال دا د ویسا ورځپاڼې د سرمقالې سرلیک دی چې د توتا پروژې په اړه مخالفتونو ته ځانګړې شوې ده. په سرمقاله کې راغلي د افغان ولس لویه ستونزه دا ده چې ملي پروژو ته سمتي او قومي تمایلات پیدا کیږي او د حکومت دننه هم داسې ډلګۍ موجودې دي چې لویو څوکیو ته رسېدلي خو واړه او سمتي فکرونه لري.
تاسو د ازادي راډیو مازیګرنۍ پښتو خبرونه اورئ. وړاندې په 4:30 بجو درته لنډ خبرونه لرو خو تر هغه مخکې بل راپور ته پام ونیسئ. افغان او چینایي چارواکي وایي که د ورېښمو لار بیا وبخښئ افغان او چینایي چارواکي وایي که د ورېښمو لار بیا ونه رغول سي په سیمه کې به شخړې او اقتصادي بې ثباتۍ همداسې دوام وکړي. افغان او چینایي چارواکو دغه څرګندونې نن په کابل کې د ورېښمو د لارې د بیا رغېدو په اړه په یوه جوړ سوي علمي سیمینار کې وکړې. تفصیل د محمد حدیث پردیس په راپور کې.
په کابل کې د وریښمو د لارې د بیا رغېدو په اړه په جوړ شوي علمي او څېړنیز سیمینار کې د افغان او چینایي چارواکو ډېرې څرګندونې د دغه پروژې پر اقتصادي او سیاسي اهمیت متمرکزوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معین حکمت خلیل کرزی وایي د وریښمو لار د سیمې لپاره د زیات اقتصادي ارزښت ترڅنګ سیاسي او امنیتي اهمیت هم لري. ښاغلی کرزی وایي که د وریښمو لار ونه رغول شي په سیمه کې اقتصادي وده او سیاسي ثبات به د یو لرې خوب په څیر وي.
Unless the one belt one road comes through Afghanistan, peace
تر هغه چې د وریښم او یاد یو کمربند یو سړک لاره له افغانستان څخه تیر نسی، سوله او سعادت به د یو لری خوب په څیر وي او شخړې به په سیمه کې موجود وي چې د سیمې هر هیواد به ګواښي. دواړه افغانستان او چین پلان لري چې اقتصادي کمربند د بیا رغېدو لپاره هوکړه لاسلیک کړي.
د وریښمو لار تاریخي لار ده چې له نن څخه شاوخوا 2000 کال وړاندې د استفادې وړ وه. په دې اړه علمي سیمینار د یکشنبې په ورځ د بهرنیو چارو وزارت او چینایي چارواکو لخوا په کابل کې جوړ شوی و. پخوا د وریښمو له لارې د چین، منځنۍ آسیا، اروپایي او افریقایي هیوادونو ترمنځ د یو مهم اقتصادي پل په توګه ګټه اخیستل کېده، خو اوس ورته یوازې پخوانی نوم ورپاتې دی. له دې وړاندې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دا هم ویلي و چې د امریکا متحده ایالات د وریښمو د تاریخي لارې د بیا رغولو په برخه کې ورسره د همکارۍ ژمنه کړې ده. له دې ټولو سره سره په کابل کې د چین سفیر یو جینګ وایي د وریښمو د لارې بیا رغول د چین یو له مهمو لومړیتوبونو څخه دي. ښاغلی یوجینګ چې د وریښمو د لارې په مناسبت په جوړ شوي علمي سیمینار کې خبرې کولې وویل که د وریښمو لار ونه رغول شي د سیمې د هیوادونو سوداګري، راکړه ورکړه او سوداګریز مارکیټونه به یوې څنډې ته پاتې شي.
لکه څنګه چې خلیل کرزی د دغه پروژې اهمیت ته اشاره وکړه، زه غواړم تاکید وکړم چې که دغه پروژه عملي نسي د سیمې د هیوادونو اقتصاد او سوداګري به منزوي سي او څنډې ته به پاتې سي. نو له همدې کبله د دې لارې بیا رغېدل نه یوازې د افغانستان، چین، بلکې د ټولې سیمې لپاره اهمیت لري.
په ورته وخت کې ښاغلی جینګ د جزئیاتو له ورکولو پرته وویل چې د افغانستان او چین ترمنځ د اقتصادي همکاریو په دوام به ژر له چین څخه د افغانستان شمال بلخ ولایت ته د ریل پټلۍ وغځول شي. د چین سفیر وایي دغه پټلۍ په جوړېدو به د افغانستان او چین په اقتصادي راکړه ورکړه کې مثبت تغیرات رامنځته شي. په ورته وخت کې د بهرنیو چارو وزارت د اقتصادي همکاریو رئیس وحیدالله ویسی وایي افغانستان د وریښمو د لارې په بیا رغېدو ډېره ګټه کوي، خو سیمه ییزې منفي اقتصادي سیالۍ ته هم باید پام وکړي. وی افغان حکومت هڅه کوي څو په سیمه کې منفي اقتصادي سیالۍ پر مثبت سیالۍ بدل کړي چې د وریښمو د لارې رغېدلې ښه پیلامه کېدای شي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرتیامو لازده رادیو څخه وارده لوسم. یو بل راپور ده، غزنی په مقر ولسوالۍ کې نن سهار په یو ترافیکي پیښه کې مسافرو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دغه پیښه د موټر چلوونکي د بې احتیاطۍ له امله سوې ده. زموږ همکار سید شاه سقیمي په اړه نور حال راکوي.
چارواکي وایي په مسافرو دوه ډک 303 موټرونه له کابل څخه کندهار ته روان و چې د مخور په لړمه سیمه کې د تیلو له یو ټانکر سره جنګېدلی او بیا دریو واړو موټرو اور اخیستی دی. په دغه پیښه کې تر اوسه پورې 14 تنه مسافر مړه شوي او 16 نور زخمیان دي. د مخور ولسوال په پیښه نه دی خبر، خو د غزنی د ټرافیکو مدیر محمد الله خان احمدي وایي ټکر د موټر چلوونکو د بېغوري له امله شوی دی. دی وایي موټرو اور اخیستی دی او ډیری مسافر سوځېدلی دی.
ساعت هفت صبح دواره د موټر نوې سیسسي از طرف کابل به صاحب کندهار
ده. نن سهار په 2:00 بجې 2303 موټر کندهار ته پر لاره و چې یو یې په لړمه سیمه کې د تیلو له یو ټانکر سره جنګېدلی او له شاور پسې روان موټر هم پسې پکې لګېدلی دی. دریو واړو موټرو اور اخیستی دی. په پیښه کې 16 تنه زخمي شوي او 14 نور مړه دي. په مړو او زخمیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. په پیښه کې د مشویو کسانو له ډلې 23 د غزنی ملکی روغتون ته لیږدول شوی چې روغتیایي حالت یې د ډاډ وړ ښودل شوی دی او پاتې نور یې کندهار ته وړل شوی دی. د کابل کندهار لویه لاره د هیواد له خونړیو لارو څخه ده چې وخت ناوخت ورباندې ورته ټکرونه کیږي. طالبانو پر دغه لاره تر 1.5 زیات پلونه په بمونو الوځولي چې د جوړو شویو کندو له امله یې موټر یو له بل سره جنګیږي. په دې سربیره د سړک پر سر نښتې هم زیات وخت د موټرو د ټکر سبب ګرځېدلې وي.
اوس به هم د اعدامونو په اړه باندې د ځینو افغانانو نظرونه واورو.
څنګه چې معلومه ده د افغانستان دښمنان دغسې عمل چې ترسره کوي دا عمل باید دائما وغندلی شي او داسې اشخاص افراد باید سزا ته ورسي. د داسې اشخاص افرادو اعدام ضروري دی چې باید وسي.
دا کار چې ولسمشر صاحب وکړه ډېر ښه مفید تمامېږي خپلو موترانو ته په خاطر د دې چې هغه کسان چې دلته انتحاري کوي او بیا انتحاري نه مخکې ګیر کېږي نو هغه بعضې خلکو نه خوسې کېږي یا د بعضو ډګتو دخوا خلاصېږي. دا ډېر ښه یو اقدام و د ولسمشر خوا چې کسان یې ګیر کړل او اعدام یې کړل.
د حکومت له لوري د ځینو زندانیانو د اعدام په اړه مو د کابل ښار د ځینو اوسیدونکو نظرونه اورېدل. له دې سره ورسېدلو د خپرونې دوهمه نیمایي ته 4:30 بجې سولې یو اربع لنډ خبرونه لرو. اجمل تورمن د خبرونه چمتو کړي.
د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ وایي شپږ جنایت کوونکي نن د عدلي او قضایي ارګانونو لخوا اعدام شول. د غدنی ولایت سیمه ایز چارواکي وایي چې نن سهار د دغه ولایت په مقر ولسوالۍ کې په یوې ترافیکي پیښه کې 14 کسان وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوي له حکومت نه غوښتي چې ډېر ژر د ملي دفاع وزارت او د ملي امنیت ریاست ته کاندیدان د باور رایې د اخیستلو لپاره دغه جرګې ته ور وپېژني. افغان او چینایي چارواکي وایي که د ورېښمو لار بیا ځلې پرانیستل نشي جګړه او اقتصادي بې ثباتي به د نړۍ په کچه دوام پیدا کړي. د ایراني رسنیو د راپورونو له مخې په ایران کې یوې محکمې د هغو څلورو افغان سړو محاکمه پیل کړه چې له تهرانه بهر په غرونو کې پر یوې فرانسوۍ سیلانۍ په جنسي تېري تورن شوي دي. پاکستانی پولیسو نن وویل وسلوالو موټر سایکل سپرو په کراچۍ ښار کې د بشري حقونو یو مشهور فعال ووژه او دوه تنه نورې ژوبل کړل. نامعلوم وسلوالو په مصر کې د یو افسر په شمول اته پولیس ووژل. دا پیښه د قاهرې د جنوب په 45 کیلومترۍ کې وشوه. درې هسپانوي ژورنالیستان چې په سوریه کې له 10 میاشتو برمته نیونې وروسته خوشي شوي ول نن بیرته هسپانیا ته ورسېدل. او د شمالي کوریا مشر وایي هیواد به یوازې هغه وخت اټومي وسلې وکاروي چې پر ملي حاکمیت یې تېری وشي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
ټاکل شوی د افغانستان د رزمي سیالیو اتل باز محمد مبارز نن ماښام له خپل روسي سیال سره میدان ته ووځي. د افغانستان د رزمي ورزش د فدراسیون رئیس نورالله شهروخي ازادي راډیو ته ویل چې باز محمد مبارز به له ماکسیم ککتوف سره نن د افغانستان په وخت د شپې په 9 بجو د لننسکي ښار د ریوو په میدان کې د زرګونو لیدونکو مخې ته سیالي وکړي. باز محمد مبارز له 50 څخه په زیاتو حرفوي سیالیو کې خپلو سیالانو ته ماتې ورکړې ده چې په وروستي ځل یې د روسیې د رزمي ورزشونو یو اتل ته ماتې ورکړه. د کرکټ په 14 اوره سیالي کې د کتوت په نوم نن د کابل یوه سیمه ییز ټیم د آیساف ټیم ته ماتې ورکړه. د ازادي راډیو خبریال د لوبې له ځای څخه وایي چې د لوبې پچه د کتوت ټیم وګټله او د بالینګ پریکړه یې وکړه. د آیساف ټیم د شپږو لوبغاړو په سوځېدو سره په 14 اورونو کې 4 منډې یکتوت ټیم ته هدف وټاکه. د یکتوت ټیم بیا د 2 لوبغاړو په سوځېدو سره وتوانید چې ټاکل شوی هدف په 6 اورونو کې پوره کړي او د 1 منډې په توپیر یې لوبه وګټله. د دغې سیالۍ د جوړولو هدف د ایساف د سرتیرو او افغان لوبغاړو ترمنځ د اړیکو جوړول بلل سوي دي. د اسپانیا د لا لیګا د فوټبال د 1/3 اونۍ د سیالیو په دوام نن ماښام به ریال مادرید او والنسیا ټیمونه سره سیالي وکړي. د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا د معلوماتو له مخې دغه سیالي به د افغانستان په وخت نن ماښام په 1:30 بجو پیل سي. دغه سیالي د سنتیاګو برنابو په سټډیوم کې ترسره کیږي.
سپورتي خبرونه مولا نجیب زمان څخه واوریدل. اوس هم د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د افغانستان د مالیې وزارت تصمیم نیولی چې د محاسبې په برخه کې یو شمېر ښځې وروزي. له دې پروګرام سره نړیوال بانک تر 3 میاشتو پورې په دې شرط مالی مرسته کوي چې د محاسبې اړوند مضامینو کې د بری معیاري نمرې خپلې کړي. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
د افغانستان د مالیې وزارت وایي په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د محاسبې اهمیت او ضرورت ته په کتو سره غواړي چې په دې څانګه کې یو شمېر افغان جونیا او مېرمنې وروزي. د دې وزارت چارواکو د یک شنبې په ورځ په کابل کې شاوخوا 200 نجونو او مېرمنو ته د محاسبې د اهمیت، قوانینو او مضامینو په اړه معلومات ورکړل. د مالی وزارت د خزاینو عمومي رئیس محمد آقا کوهستانی وویل چې دا د محاسبې د څانګې د میناوالو افغان مېرمنو او نجونو لپاره د نړیوال بانک یو پروژه ده چې د روان کال پروګرام به ډیر ژر پیل شي.
تمام محاسبینی که میخواین سه محاسبه و مفتش به طور مسلکی
ټول محاسبین چې غواړي محاسبه او مفتش څنګه په مسلکی توګه زده کړي موږ ورسره مرسته کوو. په 2014 کال کې پلان لرو چې زر تنه هغه کسان چې د ACCA له معیارونو سره برابر په ازموینو کې بریالی شي د تحصیل لګښت یې ورکړو.
د مالی وزارت چارواکو وویل نړیوال بانک ژمنه کړې چې د افغانستان په هغو پوهنتونونو کې چې معیارونه د نړیوال بانک لخوا منل شوي وي تر 13 میاشتو پورې د محاسبې د مضمون د محصلینو فیسونه ورکړي. د مسؤلینو د معلوماتو له مخې محاسبه د بانکونو اقتصادي او تجارتي چارو عمده برخه ده او ټول پلانونه یې که عایداتي، مصرفي او پراختیایي وي د همدې څانګې له لارې ترسره کیږي. د مالی وزارت د معلوماتو له مخې د محاسبې څانګه د لومړي ځل لپاره 110 کاله د مخه په انګلستان کې رامنځته شوه او څرنګه چې دا څانګه په ټولو چارو کې مهمه او سخته ده د متخصصینو شمیر هم کم ده. د محاسبې د څانګې یوه مینهواله اسما چې دغې ناستې ته راغلې وه آزادي راډیو ته وویل
ما تقریبا دو سال کمپیوتر ساینس خواهم همچنان میخوایم ادامه تحصیل درشته محاسبه
ما که بود دو کاله کمپیوتر ساینس لوستی غواړم نور زدکړې په محاسبه کې وکړم. ما په خپل ځان کې د انګلیسي او ریاضي ظرفیت ولید د همدې عمله مې دغه پروګرام ته اپلای وکړ. دا د محاسبې په برخه کې د افغان میرمنو د ظرفیتونو لوړولو ته یو ښه موقع ده.
د افغانستان د مالی وزارت مسؤلینو دا هم وویل چې له 2000 لومړی میلادي کال راهیسې ځینو افغان پانګوالو اقتصادي فعالیتونه پیل کړل. په دې برخه کې پرمختګونه هم وشول خو دا پرمختګونه کله کله د معیاري اقتصادي پروګرامونو د نشتوالي له امله له ستونزو سره مخ شوي دي. دوی وویل که په دې برخه کې د محاسبینو ظرفیتونه لوړ شي اقتصادي چارې به د پرمختګ له مسیره ونه وځي.
یا هم د افغان مېرمنو په اړه مطلب لرو. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې په مجموعي توګه په ټول هیواد کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پېښې زیاتې سوي دي. په دې اړه زموږ همکاري مرزي احمدزی د دغه کمیسیون د کابل د ساحوي دفتر له رئیس شمسالله احمدزی سره لنډه مرکه کړې او په سر کې یې په افغانستان کې د ښځو د اوسني وضعیت په اړه پوښتلې دي.
له بده مرغه په افغانستان کې تاوتریخوالی مخ په زیاتېدو ده. زیاتې لکه د افغانستان په ټولو 24 اداري واحدونو کې د خود په وړاندې تاوتریخوالی شتون لري. د هغه عوامل مشخص دي چې په افغانستان کې لکه څرنګه چې تاسو په جریان کې تقریبا څو کاله کېږي چې د تاوتریخوالي سره د مبارزې قانون نافذ شو، ولې دولت په دغه ونتوانېده چې د دغه قانون په تطبیق کې لکه څرنګه چې د افغانستان خلک هغه ته اړین دي هغه سې تطبیق کړي. د قانون نه تطبیقېدل فساد موجودیت په اداراتو کې اقتصادي ستونزې چې په ټولنه کې بیا په خاصه توګه په ښځو سره لاس او ګریوان دي او د خلکو د پوهې د سطحې ټیټوالی دا هغه لاملونه دي چې متاسفانه په افغانستان کې سبب ګرځي چې په ښځو باندې تاوتریخوالی تعمیل شي.
په مجموع کې د 1995 کال پیل څخه تر اوسه پورې د افغانستان البته د کابل د بشري حقونو په خپلواک کمیسیون کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی قضیه ثبت شوی دی. په ځانګړي ډول ډیرې کومې قضیه دي؟
د عمل د شروع نه چې تقریبا یو میاشت څو ورځې کېږي، یو میاشت او 3 ورځې کېږي، متاسفانه صرف د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د کابل سیمه ییز دفتر کې مونږ 1650 د تاوتریخوالي پېښې د ښځو په څانګه کې ثبت لرو. د نفقې نه امتناع ده، د جبري ودونه دي، وهل دي، تکول دي، په وړکني کې ودېدل دي.
د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون د کابل د ساحوي دفتر رئیس شمسالله احمدزی و چې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د حالاتو په اړه معلومات ورکول.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د مصر د کورنۍ چارو وزارت د یکشنبې په ورځ ویل اته پولیس د وسلوالو په حملې کې وژل سوي دي. اسلامي دولت ډلې یا داعش د دې پېښې مسؤلیت منلی دی. په دې اړه زما همکار صالح محمد صالح راپور چمتو کړی چې ورپسې به د خپرونې په پاته برخه کې د ورکو سوو عزیزانو او دوستانو د پلټنې خپرونه هم خپره سي.
د مصر د کورونې چارو وزارت وایي اته خفیه پولیس د پلازمینې قاهرې د جنوب په 15 کیلومتری هلوان ښار کې وژل سوي دي. دغه پولیس په یوه مینی بس موټر کې سپاره وه چې څلورو مخپټو وسلوالو کسانو یې اول موټر ودراوه او بیا یې ورباندې ډزې وکړې. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه لیکي چې د 2013 کال له نیمایي راهیسې چې کله پخوانی ولسمشر محمد مرسي له واک څخه وپرځول سو په تاوتریخوالي او شخړو کې د مصر په سلګونو پولیس او سرتیري وژل سوي دي. د فرانسې خبري اجنس لیکي ډیری سرتیري او پولیس د داعش ډلې او نورو سختریزو وسلولو لخوا په سینای ټاپو وزمه او د قاهرې په مربوطاتو کې وژل سوي دي. د مصر جنایتکارو ډلو هم د مصر پولیس په نښه کړي دي. خو د فرانسې خبري اجنس په حواله د وروستیو بریدونو له نښو نښانو داسې ښکاري هغه سختریزې وسلوال پکښې لاس لري چې د پخواني اسلام پال ولسمشر محمد مرسي تر پرځول کېدو وروسته یې په دغه هیواد کې تاوتریخوالی پیل کړی دی. د مصر د کورنیو چارو وزارت وایي په وژل سویو پولیسو کې یو افسر هم شامل دی خو وطنه نور ټیټ رتبه پولیسان دي. د تیر میلادي کال په جولای میاشت کې هم یو پولیس په هلوان کې له یوه موزیم نه بهر وژل سوی و. په وروستیو کې د مصر په پلازمینه قاهره کې پر پولیسو وسلوالې حملې او وړې بمې چاودنې سوي دي. دا په داسل کې ده چې د مصر یوې محکمې د پخواني ولسمشر محمد مرسي شپږو پلویانو ته د اعدام د سزا پیشنهاد وکړ. خو پخواني ولسمشر محمد مرسي ته چې د جاسوسۍ په تور محاکمه کېږي د اعدام سزا نه ده پیشنهاد سوې. د مصر د لوی مفتي تر عکس العمل وروسته د مصر محکمه د جون میاشتې پر 13 بیا غونډه کوي. د مصر محکمو د محمد مرسي تر پرځول کېدو وروسته د هغه په سلګونه پلویان په اعدام محکوم کړي دي. خو ځینې یې توانېدلي چې د استناف غوښتنه وکړي. سختریزې وسلوال ادعا کوي دغه حملې د پولیسو لخوا د محمد مرسي د پلویانو د سخت ځپل کېدو په غچ کې کوي. دغو سختریزو وسلوالو په مصر کې پر بهرنیانو هم حملې کړي دي.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي راډیو ګران اوریدونکو محترمو دوستانو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ دا دی بیا هم د تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو که تاسو هم خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ایم اسونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. د نن ورځې په پروګرام کې د تاسو یو ایمیل هم را رسېدلی دی. د دې په څنګ کې داسې یو تلیفوني پیغام ده چې یوه ورور ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او د یوه ورک شوي شخص په هکله معلومات لري. د دې په څنګ کې ډېر نور داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. خو د یادونې وړ ده چې ځینې اوریدونکي کله په خپلو تلیفوني پیغامونو کې وایي چې د دوی پیغامونه نه خپرېږي. دغو دوستانو ته باید ووایم چې ګرانو د تاسو تلیفوني پیغامونه دومره ډېر زیات دي چې موږ یې نسو کولی په یوه، دوه، درې او یا څلورو پروګرامو کې تاسو ته خپاره کړو. د تاسو تلیفوني پیغامونه په خپل وخت سره د ازادي راډیو له لارې خپرېږي. تاسو هیڅکله تشویش مه کوئ. ډېر به مونه ځنډوو. راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدی شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. تاسو له ازادي راډیو نه د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. ګران دوستانو راځئ چې د پروګرام په پیل کې هغه یو ایمیل در ولولم کوم چې موږ ته یو ګران ورور په نامه د سادیس عرب را لېږلی دی. دی په خپل ایمیل کې موږ ته سلامونه وایي چې سلامونه ته یې وعلیکم سلام وایو. په ایمیل کې لیکي چې د دوشنبه په ورځ د ازادي راډیو له لارې نه داسې یو تلیفوني پیغام خپور شوی دی چې د ده د کاکا د زوی په هکله په کې معلومات دي. د ده د کاکا د زوی نوم دی شریف الله او یولس کاله کېږي چې له ایرانه ورک شوی دی. ګرانه وروره، د شریف الله په هکله د ازادي راډیو نه داسې تلیفوني پیغام نه دی خپور شوی، خو دا دی د تاسو ایمیل مو ولوست. که د شریف الله په هکله چا ازادي راډیو ته تلیفون وکړ او د ده په هکله یې معلومات درلودل نو حتمن به یې په ایمیل کې زه تاسو ته درولېږم. خو دا دی د تاسو پیغام مو خپور کړ په دې هیله چې د تاسو د ورور زوی شریف الله پیدا شي. ته ازادي له رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پریږدي. 00 3 2 1 4 1 5. تاسو زموږه غلا ازادي رادیو څخه اوري. په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګیاست. کدنن ورځ دغه پروگرام تاسو په ازادي رادیو کې ونورید. تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو انټرنیټي پانه تلاشي او تاسو دغه پروگرام له سره واورئ. د مونږ پته ده www.azadiradio.com او هم azadiradio.org. ګران دوستانو، راځئ چې اوس هغه یو ټلیفوني پیغام واورو کوم چې یو ګران ورور ازادي رادیو ته رالیږلی دی او د یو ورکشوي شخص په اړه معلومات لري. راځئ چې دغه ټلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
زه مدی اولاد زابل ولایت د ارغنداب ولسوالۍ د شهیدان د کلي اوسیدونکی مدی اولم. زه د یو ورک دوست په اړه معلومات لرم. یو دوست چې خپل نوم ملاخیل او قومي ملاخیل او خپل نوم علي خیل معرفي کوي. کله وایي وایي زه د پاکستان د سوی اوسیدونکی یم. کله وایي وایي زه د هلمند یم. کله وایي وایي زه په دې ارغنداب ولسوالۍ کې د یو کلي یم. خو دی لدن خپل کور ورک ده. لدن ما پوښتنه وکړه چې ته د کوم ځای یې. کله دې یو ځای شو، کله دې بل ځای شو، خو د پلار نوم یې هېڅکله راته ښودلی نه چې زه د پلاني زه یم. خو خپل نوم یې علي خیل او کونی ملاخیل یادولو. دغه ځوان چې تقریبا 15-16 کاله عمر لري او سترګې یې شنې دي، یعنی قد لري، زه په اړه معلومات لرم. که د هر چا دغه دوست یې خپلې نو مهرباني دې وکړي، معلومات دې کوي، مهرباني دې وکړي له ما نه دې ولا سره دې په دې شمېره اړیکه ونیسي. زه ورسره کومک کوم. زه دې ته خپل ورک دوست پیدا کوم. زما ندی اولا د ټلیفون شمېره ده. که ګرانو دوستانو، که له افغانستان نه بهر ژوند کوئ، نو اول د افغانستان کوډ 00 3 ووهئ په خپل ټلیفون کې. بیا او یا شپږ څلور پنځوس پاسته پنځوس. بیا هم د همدې شمېرې تکرار 0 او یا شپږ څلور پنځوس پاسته پنځوس. که د هر چا علي خیل په کوم ملاخیل معلومات غواړي، نو مهرباني دې وکړي له ما نبي الله سره دې اړیکه کښېنه چې زه ورسره کومک کوم او خپل ورک دوست ورته پیدا کوم. د خدای په امان.
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار، د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام ته غواګیاست. ګران اوریدونکو، اوس قلم او کاغذ تیار کړئ، د تلیفون شمیرې ولیکئ. دا ځکه چې وار ورسېد هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. کېدای شي چې په دغو تلیفوني پیغامونو کې د تاسو هم کوم ورک شوی عزیز یا دوست وي.
زه له فراره ولایت څخه بل بلک ته ولسوالۍ ته د شکاو د کیسې نه خبر ته کوم. ما د ماما زوی دی، شپه نامه ده، حضرت دی، د تازګور ماما زوی دی. دا چې تقریباً 15 میاشت کېږي چې ورک شوی د کوره نه ده راکه دی، ولا هم هېڅ مالیات نشته. که در چا راته پیدا کوي جایزه هم به ورکړم. او دا زما د ټلیفون نمبر دی 0 2 1 0 بیا 0 بیا 3 بیا 0 بیا 3. دا زما ټلیفون نمبر دی. وسلام.
زه جابلقیم اسدزی د کندهار ولایت د سیم بلک د بیش بارډر سره ستاسو سره په تماس کې یم. زما یو زوی ورک دی. ډېر پریشان یم، ډېر درخدره یم، ډېر د خدای د رضا لپاره سید راډیو د لارې دا پیغام له خلکو پورې ورسوي. خدای مې شاد او آباد کړه. زما زوی بارم نمیلی. زه جابلقیم اسدزی د سیم بلک څخه خبره کوم. زما زوی بارم نمیلی د څورلس کال دی، فرنګ سور بخون دی، شپاړس میاشتې کېږي چې د کوره څه نادرکه شوي دي. و هر مسلمان ورور ته که معلومات وي، که په کور کښې وي، که په وطن کښې ورسره وي، که په وطا کښې ورسره وي، که د طالب ورسره وي، که د حکومت ورسره وي، که په هر ځای کښې چې وي، زموږ سره د خدای دپاره همکاري وکړي. دغه کوچنی چې هر ځای وي زموږ سره په دغه شمېرو باندې تماس ونسوي. 0 اویا اویا دېرش یو سلو څلور دېرش
سپرایا دیرش نسلیش تنزس و وش بته سپرایا اتایا سلور سلیش دوسا و یو سلیش داریم روکیم اسکزی فاسکزی خالیزی دکان آر ولایت سیم بالات دبیش بالدار است استار
زای عبدالسامد هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ ته دا پیغام پرېږدم. زما یو خور ډېر وخت کېږي چې نادرکه سوی ده، که څوک په دغه اړه باندې دا معلومات لري یا دغه کې زه دا پیغام څهڅه پرېږدمه، زما د ټلیفون شمېره ده 0508-30-30-30. دوباره بیا تکرارول 0508-30-30-30. ډېره مهرباني به مې وي. السلام علیکم. الو السلام علیکم، زه د برغا د هلمند ولایت نوید ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس کې یم. زما پلار دی چې احمد یواز نومیږي، څوارلس کاله کېږي چې نادره کوي. اوس یو بل وایي پردي کې لنکړې دي، موږ خپله نه دي اورېدلی. که هر سړی معلومات لري نو په دغه شهره دې ما سره اړیکه ونیسي. صفر اووه، صفر درې، نه درې، دوه درې، نه شپږ.
الو سلام علیکم، زه اسمین خبرې کوم د ننګرهار ولایت داته د ولسوالۍ څخه. زما یو ورور شیخ حکیم نومېږي، د محمد واحد زوی د عبدالمنیم مسی، د دې ځانو کلي اوسېدونکی. دا درې کاله کېږي چې د جلال آباد په هوایي میدان کې برید وشو او په هغې کښې نادرکه شو. په هر پته یې معلومات شمېره زنګ ووهي 0-0-0-2-3-3. بښنه غواړم 0-3-4-2-3-2-3. نه نهانی دادی تور غنم دن سړی دی، ګربوتي وېښتانې دي، غټې سترګې دي. که هر چا مونږ ته په دې ټېلیفون نمبر زنګ ووهه، خپله شیرینی دې ترلاسه کړي. وسلام.
الو السلام علیکم، صورت خان احمدزی خبرې کوم د لوګر ولایت پوخري سوالۍ د سلطانخېلو د کلي نه مې تاسو ته دا پیغام پرېښی ده. زمونږ یو ورک ده د توایر په نوم د داود خان زوی د علیګل مسی، تقریبا د شپا کاله کېږي چې د کور نادرکه ده. که هر څوک د دې په هکړه معلومات لري، هاویا دی خپله زما د حواز اوري، نو مونږ سره د مهرباني وکړي لطفاً دې په دغه شمېره کوي. زموږ د ټلیفون د اړیکې شمېرې دي 0-5-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6- دوه اته یولس که هر څوک د په حق معلومات لري نو موږ سره دې په دغه شمېره اړیکه ونیسي خپل شیرینی دې هم ترلاسه کړي.
ہلو السلام علیکم آزاد رضو تو پیام پریم جاوید ہم ننگرار ولایت دے چرا گام ول سوالے میں تھا سر پاری کر کے نو یہ اورک لارا ما پگلانی پنو من دے سنگ کا لکی گیا تین دن ان کو شاہ کور تھا دے ذرا کشوے کچے توی مردر دستان تے پتوی ہے چے تو ما بس کے بندی وی نو لطن پدیش مارا من تے ٹیلیفون ایڑی کو نہ سین سر سی پر وہ نہ ٹیلیفون شمارا بیا تکرار رقم صفر ہو نہ اتو 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 چلور دریش پانچ بری آزادی ردوس خیو جہان من نہ تم خم خا.
السلام علیکم، محمد رسول پکتیکا ولایت سرگول صالح اظافر بکلی وسلم کریم نو یو کلیوال دی په نوم د جلال دین ولاد دینو په شهر څلور میاشتې کېږي چې نظاره کړې د خپلې کلي څخه هر څوک به د څه اړه معلومات لري نو دې شمېرې ته زنګ ووایي صفر اویا څلور سوه شپاړس اتاتیا نوي یو ځل بیا شمېره وایم صفر اویا څلور سوه شپاړس اتاتیا نوي مننه.
السلام علیکم، زما احمد خان د کندهار ولایت خبرې کوم. زما ګماکان د شل کاله کېږي چې ورک دي، نو مانې دي دوستم روستم معصوم د پلار نوم یې ظریف خان دی. که هر چا ته معلومات دي پر دغه شمېره دې ما ته زنګ ووایي صفر اویا پنځه سوه یوولس پنځه نه سوه اووه دېرش. نمبر یاري بیا تکراروم صفر اویا پنځه سوه یوولس پنځه نه سوه اووه دېرش. که هر چا په دې هکله موږ ته معلومات راکړي شیرینی به ورته اوسي. خدای پامان.
زه د هلمند ولایت د ګرمسیر سړی دی. زموږ ستاسو په تماس کې زما نوم مساکرین دی. زما یو ماما دی درې کاله کېږي چې ورک دي. زما ستا په نامه دی د شادي اکر زوی دی. کار یاده په دې هکله معلومات یاده ته په خپله زما غریدنډي ولا په دغه شمېره کښې ما ته زنګ وي 0 5 4 1 3 شمېره یې زه بیا تکراروم 0 5 4 1 3 کار چاته په دې هکله معلومات ته نو ما ته دې په دغه لمبر زنګ وي.
الو، زه عبدالرحمن آصف د زابل ولایت د میزان ولسوالۍ نه دا خبره کوم. زما یو د تره زوی ده، دا دوه کاله کېږي نادرکه ده. نو که هر څوک چې ده په اړه معلومات لري نو ما ته دې په دغه شمېره باندې زنګ ووهي 0 7 8 9 1 4. شمېره یو ځل بیا تکراروم 0 7 8 9 1 4.
زه عبدالعلي جلال آباد نه خبرې کوم. زما یو زوی چې نقیب الله نومېږي، دوه کاله کېږي چې کور نه لادرکه شوی دی او تقریبا 40 کاله عمر لري. که چاته د دې په حکله معلومات وي، اسلامي او د انساني همدردۍ له مخې ما سره دې په دې نمبر اړیکې ونیسي 0 8 9 4 2 4 9 0. شماره یو ځل بیا تکراروم 0 8 9 4 2 4 9. والسلام.
بلی، السلام علیکم. پر دنیا ما د شایسته کندهار شاه خان د ګل خان زوی. دا ډېر وخت کېږي چې نادرکه شوی دی او تلیفون یې هم کار نه کوي. نو هیله کوم که دی زما غږ اوري نو په دغه شماره کې اړیکې ونیسي 0 8 5 5 9 5 5 9. مننه. ژوندی جیوي ازادي راډیو.
زابل ستارین د فراد د ولایت د ګلستان د ولسوالۍ زما زوی ورک شوی چې د قاری ملا عبدالرحیم په نامه باندې دی. تقریبا 15 کاله کېږي د کندهار او د بولدک پر لویه لار باندې. نو ما ته هېڅ معلومات د قاری ملا عبدالرحیم نه د ژوند او نه د مرګ شته. نو هر مسلمان ورور ته که د قاری ملا عبدالرحیم په اړه یا د ژوند او یا د مرګ د هرې خوا معلومات شي ما ته ټلیفون وکړي. زما د ټلیفون شمېره ده 0 8 5 2 9 8 3 9. یو ځل بیا ټلیفون شمېره وایم 0 8 5 2 9 8 3 9. یو سړی هغه مخکې څو ورځې مخکې دا اعلان کړی وو چې د قاری عبدالرحیم په اړه زه معلومات لرم او هغه اعلان یې ما خپله نه دی اورېدلی. نو هغه وویل که زما اعلان اوري خو ما ته دې زنګ ووي، زما ټلیفون پر شمېرې دې ما ته زنګ ووي او که نه یې ازادۍ راډیو ته دې زنګ ووي.
الو، السلام علیکم. زه خپله احمدالله یم د زابل د خاکې افغان اوسېدونکی شودل له کلي یم. د ما یو اکا ورک ته 15 14 کاله بې کېږي. هغه نوم عبدالقهار. زه دلال محمد اخوندزاده زوی یم د سراج الدین اخوندزاده لمسی یمه. که چا ته معلومات یا دی په خپله دماغ اوري نو په دې شمېره له ما سره تماس ونیسي 0 5 4 8 1 6 3 1 4 4. یو ځل یې بیا تکراروم 0 5 4 8 1 6 3 1 4 4. خپل انعام ترلاسه کړي، نورم وخت نه ضایع کوم. السلام.
گرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغو شمېرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمېره ده 0 5 0 0 2 5 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0 5 0 0 2 5 4 3 6 1. همداراز تاسو کولی شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5. د ازادي راډیو ګران اوریدونکو، د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت همدومره. که په نننی پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز پیدا شوی وي، ښه که نه وي خیر، بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه او ایمیلونه راولېږئ او خپل ورک شوی عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرامه مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار له 1 د مازدیګر تر 2 بجو پورې خپرونې لري.